السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته راغلاست. قدر منوریدونکو، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څنګه د بدخشان لپاره د طالبانو پر مرستیال او سرپرست ولی د انتحاري برید مسؤلیت ومنه. اسلامي دولت ډلې بیګا پر خپل ټلګرام باندې اعلان وکړ چې د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو مرستیال ولی نصر احمد احمدی دوی وژلی. په بیان کې راغلی دی چې د داعش جنګیالي وتوانېدل د احمدی د موټر تر څنګ خپل موټر بم والوزوي. د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدی پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د حمله د مرکز فیض آباد د محکمې په څلور لارې کې شوې ده. د هغه په وینا په پیښه کې د بدخشان سرپرست ولی او د هغه چلوونکی وژل شوي او شپږ تنه ملکي وګړي ټپیان دي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړې استازې رینا امیری په سرپل ولایت کې د ښوونځیو د لسګونو نجونو پر مسمومېدو اندېښنه ښودلې. میرمن امیری بیګا پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د ماشومانو د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره باید لازم اقدام وشي. د یکشنبې په ورځ د سرپل ولایت د سنچرک ولسوالۍ په دوو ښوونځیو کې شاوخوا اتیا تنه زده کوونکي او د ښوونکو او ملازمینو په ګډون نه نورې ښځې مسمومې شوې. اروپایي ټولنې هم د دې نجونو د مسمومیت پر خبره ژوره خواشیني څرګنده کړې او په یوه ټویټ کې ویلي دی چې واکمن چارواکي باید د دې بوږنوونکي جنایت مسله تعقیب کړي. د ایتالیا، جرمنی او فرانسې پولیسو جرمنی او فرانسې ته د انسانانو د قاچاق په تور څلور مشکوک افغانان نیولی دي. د ایتالیا چارواکو پرون وویل له دې ډلې یو مشکوک تن په جرمنی او درې نور په فرانسه کې نیول شوي دي. دوی تورن دي چې د ایتالیا جنوب ته رسیدلي پناه غوښتونکي فرانسې او جرمنی ته قاچاق کول. د ایتالیا پولیس وایي چې د کسانو له هر پناه غوښتونکي یو نیم زر یورو اخیستې وې. عینی شاهدان وایي د سودان په جګړه ځپلې پلازمینه خرطوم کې یو ځل بیا نښتې پیل شوي. په داسې حال کې چې قحطي په زیاتېدو ده، د نیل سیند د یو ټاپو اوسیدونکو پرون وویل چې دا ټاپو تر محاصرې لاندې دی. د سعودي عربستان او امریکا په منځګړتوب د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشیا ډلې تر منځ اوربند د مې په 22مه نافذ شو او د تېرې او تیره شنبه مهلت پای ته ورسید. په سودان کې څو ځلې پر لنډمهاله اوربند موافقه شوې، خو بیا سرغړونې ترې شوې دي. د خرطوم اوسیدونکو پرون فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د دې ښار په شمال کې د درنو او سپکو وسلو ډزې اورېدلې دي. د متحدو ایالتونو، جاپان او فلیپین سرحدي ځواکونو پرون د چین لاجمن سمندرګي ته څیرمه په اوبو کې تمرینات وکړل. د امریکا ساحلي ساتونکو خپله تر ټولو لویه جنګي کشتۍ د جون له لومړۍ نیټې راهیسې په سیمه کې ځای پر ځای کړې چې د واشنګټن تر ټولو لوی متحد فلیپین یې کوربه دی. د امریکا ساحلي ساتونکو ویلي چې د کشتۍ مخکې هم په تمریناتو کې برخه اخیستې، څو خپلې تجربې له نورو ګډونوالو سره شریکې کړي. جاپان هم د ساحلي ساتونکو یوه لویه کشتۍ فعاله کړې ده چې د فلیپین څلور جنګي کشتۍ ورسره ملګري شوي دي. واشنګټن داسې مهال په آسیا کې د خپلو متحدانو د پیاوړي کولو هڅه کوي چې له اصلي حریف یعنی چین سره یې کړکیچ په زیاتېدو دی. او د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ نن دریمه یو ورځنۍ یا 50 اووره مسابقه کیږي. د لوبه د کابل په وخت د سهار 9 بجې پیلیږي. افغانستان خپله لومړۍ لوبه د شپږو ویکټو په توپیر وګټله، خو په دوهمه سیالۍ کې بیا سریلانکا د 122 منډو په توپیر بریا ترلاسه کړه. که افغانستان نننۍ مسابقه وګټي، نو د روانې لوب لړۍ ګټونکی به وي. د ازادۍ راډیو خبرونو ته ښه راغلاست قدرمنو اوریدونکو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او قدر جلالوف د تخنیکي چارو لارښوونه کوي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډېره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خبریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډې خبري برخې ته.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو اړوند د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو خلکو په شمیر کې د زیاتېدو خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو ویلي چې په افغانستان کې زیاتېدونکې بېوزلي او لوږه تر ډیره خځې او ماشومان اغیزمنوي. له بلې خوا په نادولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خځو پر کار د طالبانو بندیز د بشري مرستو د رسولو چارې اغیزمنې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال امید ظهیر مل راکوي.
د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام یا دبلیو ایف پی یو وار بیا په افغانستان کې د لوګي پر زیاتې دوه اندېښنه وښوده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا پرون سشنبی بیا وویل چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28 میلیونه او 800 زره کسانو ته زیات شوی دی. دا شمیر داسې وخت زیات شوی چې په افغانستان کې بېوزلي کسان وایي حتی سوال کولو ته مجبوره شوي، خو بیا هم زیات وخت په تش لاس کور ته ځي. غلام حیدر چې و 50 کلن دی په کورنۍ کې 15 کسان دي چې وایي د خوړو لپاره څه نه لري او پخی هم ماته ده چې کار نشي کولی.
غریبي دی، مسکینی دی، وپې کار نسم کوی، په پښه مې وپې ماته ده، بزګري او کښتګیری وپې نسم کوی، وپې روزانه نسم کوی، مجبور یم دلته وپې کښېنم. یو روپۍ اگر خلک راکې د ډوټي پیسې پیدا کېږي، اگر نه راکې وپې ګرده وژي. یو دلته نه دی راغلی اصلا، زما څه پښتنه نه دی کړې ته وپې ولې درې کښته ارزه مې وکړله. هېڅ 5 نفره یلداري یو، فقط 1 روپۍ 2 روپۍ گزاره کوو، نسته کې گزاره وکړو. خو د بعضې شوای څه وپې د شپې څه کې اصلا اوس چې ډوډۍ نه لرو.
د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ټولنه وایي په دې هېواد کې د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته 90% وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او ګڼو کسان خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل دوی د روان میلادي کال تر پایه پورې د خپلو خوراکي توکو مرستې رسونې لپاره نږدې 900 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري.
افغانستان کې همدا اوس تر 15 میلیونه نه زیات خلک د خوړو له پلوه له شدید نه خوندیتوب سره مخامخ دي. دبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام په پام کې لري چې ټول افغانستان کې تر هغه کچې چې کولای شي خلکو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي، د اوس لپاره سږ کال دبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې له سخت کمښت سره مخ ده. موږ د دې لپاره چې وکولای شو هغه پلانونه چې په پام کې لرو د 2023 کال تر پایه چې وکولای شو د افغانستان خلکو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو، هغوی چې اړمن دي نږدې 900 میلیونه امریکایي ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لرو. که دغه مرستې زموږ په واک کې رانه کړل شي، نو د هغو خلکو کچه چې د خوړو له پلوه له ناخوندیتوب سره مخ دي دا به لا ډېره شي، او نور به بیا د بشري وضعیت لا افغانستان کې د اندېښنې وړ اوسي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي که دا اندازه بودیجه ور نه کړل شي، په افغانستان کې به خوراکي توکو ته د اړو کسانو شمیر لا زیات او بشري وضعیت لا کړکېچن شي. ملګرو ملتونو ویلي روان 2023 میلادي کال کې به په افغانستان کې څه کم 90 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. وروسته له هغه چې طالبانو په غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ، د ملګرو ملتونو بېلابېلو بنسټونو ویلي اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو رسونې چارې ډېرې
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې د لوګي او بیوزلۍ پر پراخېدو اندېښنه ښودلې. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا پرون وویل چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر نور هم زیات شوی. زما همکار په دې اړه د اقتصادي چارو له شنونکي عبدالصبور محمدي سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلې دي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر ولې په زیاتې دوده.
کله چې طالبان په 2021 کې په لسنده اګست کې رال، زیاتر مامورین هغه په کور کې ناستل. امنیتي کسان چې تر 15 لکه پورې زموږ امنیتي کسانو هغه ټول په کور کې ناستل. کمپنۍ نه لوی لوی کارخانی هغه بند شوه دی، هغه خارجي پیسې چې براتلې په هغه باندې بسترسونه جوړېدل، په هغه به بلډنګونه جوړېدل، په هغه به کارونه کېدل، هغه تعمیراتي یا کنسټرکشن پروګرامونه مکمل بند شول چې زمونږ په لکونو ورونه په هغه کې کار کوه، هغه بند شوه دی. همدغه نور مشکلات هم د دغه سره روان دي. پرسین ترانسپورت کې د افغانستان نه پرسین مشکلات تاسو ورځ په ورځ باندې ویني، بین المللي مشکلات ورځ په ورځ افغانستان ته نه صادرېږي نه وارېږي. تکو کې کوم ناغه به دا غمر خو خبرانه کیږي. دلر افغانستان څنګه راځي؟ افغانستان د دالو د توصل نشي. دغه هغه ټول فاکتورونه دي چې کوم زمون په اقتصاد باندې زمون په روزګاری باندې زمون په معاشیت باندې چور تاثیر کړی دی.
په دې برخه کې ملګری ملتونه او نورې مرستندوی ادارې د بسپنې غوښتنه کوي. څه فکر کوي چې دغه بسپنه واقعا کولی سي اړو کسانو ته د بشري مرستو په رسولو کې همکاري وکړي؟
لا په خپل فکر سره زه پر څلور کلن تجربه کې واقعي چې زه په تحقیقات باندې کوم دغه ملل متحد چې کوم مرستې کوي او راولي او خلکو ته خپل کې راچوي دا مرستې کمیابي نه دي او دا ګټه نه کوي. اگر چې په دې باندې په بلیونونو ډالر مصرفېږي اما ګټه یې کمه ده، ځکه چې دا په عرضي ډول باندې دی کومک کوي. همدغه نن میاشت ملل متحد خپل موطن کې نو خلک هغه دی وګېدي. تاسو وینئ چې اوس تقریبا الردي ملل متحد یو اعشاریه دوه بلیونه ډالر یو نیم بلیون ډالر څه کم زیات په ملل متحد خپلې مرستې کمې کړلې او تلاوي د ښځو پورې ولتړلې دي. کېدای شي دا په راتلونکي کې نورې هم کمې کړي. که چېرته دغه مرستې چې په دوه نوي درې نوي او څلور نوي کې ډبلیو ایف پي په افغانستان کې استعمالولې په هغه شکل استعمال شي نو هم به وطن ته ګټه وشي او هم به حق حقدار ته ورسېږي. د هغې مطلب ده چې دغه پیسې چې ملل متحد اخلي مصرفه دې باندې دي خلکو ته خواړه مفته په کوڅو په کوڅو کې نه ورکوي. په دې دي په بنیادي پروژو باندې کار وکولی شي او په بنیادي پروژو په کار په عوض کې خلکو ته معاش ورته شي چې هم زمونږ د وطن ګټه وشي هم د وطن مخکې لاړ شي غټې پروژو باندې کار وشي او هم خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
استاد د دې لپاره چې د افغانانو په نوم راغلي بشري مرستې واقعا اړو کسانو ته ورسیږي څه وړاندیز کوي چې کوم ټکي په پام کې ونیول سي؟
همدغه خبره خو ما مخکې تشریح کړل ځکه چې هڅې کومه اساسي سړي ته نه رسېږي. په دې کې واسطه بازار چې موږ مخکې د افغانستان خلکو ته د جمهوریت په وخت کې پر طالبان په وخت کې پر دیموکراتان په وخت کې په مجاهدین وختو افغانان مخ افغانان دي ظلم کوي د حق د پیسې کې او د بل نه مال واخلي. خبر دا به چې دا په پیسې چې راځي کدا په کار مصرف شي نو بیا د حق په حق تر ورسېږي. اوس ایواز دي ملک او داغې خپلوان یې خوري او که چېرته د دې په مقابل کې کار محیا شي خلکو ته کار ورته شي او د کار په مقابل کې دغه معاوضه دغه ورونو ته ورته شي نو فکر کوم چې بیا په حق حق تر ورسېږي او کرپشن به ورته منځه لاړ شي.
د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکي عبد الصبور محمدي او چيله ازادي رادیو سره خبري کوله.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
آزادی رادیو شپا ورځ لتاسو سره.
زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د آزادی رادیو مجلې پروگرام خبريږي. د خبرونه چې ادبی مسائل رنغاړي احمد شیبر چمتو کړي خو له هغه مخکې د سپورت مینوالو ته یو پزړه پوری خبر. د فرانسې د فوټبال نوموتی ستوري کریم بنزیما د سعودي عربستان د پرولیګ سیالیو لپاره د الاتحاد له لوبډلې سره تړون لاسلیک کړی دی. پرون د جون په شپږمه د الاتحاد لوبډلې پر خپل ټویټر ولیکل چې له بنزیما سره د دریو کلونو لپاره تړون لاسلیک کړی او نوموړی به تر 2026 کال پورې له دې کلب سره لوبیږي. الاتحاد کلب له بنزیما سره تړون د سعودي عربستان د فوټبال د ودې لپاره یو مهم ګام بللی دی. د لوبډلې د تړون د بیې په تړاو څه نه دي ویلي خو په مخکنیو راپورونو کې ویل شوي دي چې کریم بنزیما ته به د کال 200 میلیونه یورو ورکول کیږي. وروسته له دې چې د سعودي النصر لوبډلې له کریستیانو رونالډو سره تړون لاسلیک کړ نو بنزیما د سعودي د پرولیګ په تاریخ کې دویم قیمتي لوبغاړی دی چې پیرل کیږي. کریم بنزیما چې په 2022 کال کې د فوټبال د سرو زرو کپ هم ګټلی له دې مخکې د ریال مادرید لوبډلې سره 640 سیالۍ کړي او 353 ګولونه یې وهلي دي. د راپورونو له مخې د سعودي عربستان د پرولیګ سیالیو نورو لوبډلې هم هڅې کوي چې له ځینو مشهورو لوبغاړو لکه له لیونل میسي سره تړونونه لاسلیک کړي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د هم قدر منو اوریدونکو د ازادي رادیوی مجله پروگرام.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم شتی چر په دې خبرونه کې مو د شزو ل آنلاین بهیره خبرو
سره له دې ټولو تیارو بیا هم یو د رڼا یو څرک بلول او یو هیله لرل دا ټول لوی انقلاب دی.
دا نارګل د غونډې راپور لرو. په بغلان کې هم مشاعره وشوه
تقریبا شاوخوا سلو کسانو پکې ګډون درلود.
خبرونه به په یوه ناسم رنگینه کړو.
کوم ګلانو کرو نو پتنګان به زمونږ کور ته راشي. دا ننداره به ما د کلي ماشو
او د کیسې په یوې غونډې به له شیری محاوله لږ بهر شو.
د ښځو حضور پکې ډېر محسوس و. بل په دې
نور مطالب هم لرو. د خبرونه په پیل کې د څو ادبي غونډو راپور لرو. لومړی به هغې غونډې ته مخه کړو چې شعر پکې نجونې او ښځې وایي، نقد پکې ښځې او نجونې کوي. د غونډې راپور په خواله رسنیو او ویبپاڼو کې ښځې او نجونې خپروي او دا راپور هم دوی په خپله لیکي. یو شمېر افغان ښځینه لیکوال او ادبي بهیر پیل کړی دی. دوی هره یکشنبه له بېلابېلو هېوادو آنلاین سره یو ځای کیږي. د نجونو او میرمنو په خپله لومړۍ غونډه کې د مشاعرې تر څنګ پر دې خبرې وکړې چې څرنګه دا بهیر فعاله ساتلی شي. په بله غونډه کې چې تېره یکشنبه وشوه د غونډې پر نوم خبرې وکړې. د دې تر څنګ د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د واټساپ په چټ کې پر ادبي مسایلو بحثونه پیل کړي دي. په لومړي بحث کې پر دې خبرې وشوې چې تخلیقي ادب استعداد دی که هڅه. دا بحث په ویبپاڼو او خواله رسنیو کې روانه اونۍ خپور شو. د ښځینه افغان لیکوالو آنلاین ادبي بهیر په لومړۍ غونډه کې برخوالو د شفیقي خپلواک پر یوه شعر کره کتنه وکړه. اخلي خپلواک پخوا په افغانستان کې د میرمن ادبي بهیر په ګڼو غونډو کې فعال حضور درلود. له دوی څخه به واورو چې د حضوري او آنلاین غونډو په باره کې احساس سره ورته دی که بدل.
طبعا یو څه مخامخ یو څوک ویني هغه په اصطلاح حرکات درته ښکاري چې کله یوه خبره کوي او بل کې نه یې مخامخ دی او دی یو څوک هېڅ ویني نه یوازې په اصطلاح په آډیو باندې په غږ باندې غونډې یوازې چې هغه ګوري نو او بل هغه کې په عموماً مېرمن به هېڅ کیسه فکر کوم او موږ یو څه نسبتاً ډېر وخت تېراوو. دلته بیا چې دوه ساعتونه وخت ډېر واوړي بیا پرې ټول باندې رمېږي که نه داسې یو خبره وي. نو ډېر زیات توپیر یې شته. ډېر زیات خو په عین حال کې د ژوند دومره ډېر آنلاین شو چې اوس په یو نورمال حالت بدل شوی ده. تر درسونو نیولې بیا تر نور شیانو چې آنلاین شوه یو ډول بېرته بیا په ورځني ژوند باندې هم بدل شوی دی. هومره چې انسان فکر کوي چې توپیر لکه څنګه لګېږي یا نه پرېږم هومره موثر باندې وي زه فکر کوم ډېر زیات دی. ډېر زیات دی بېرته نو هغه یو ځای کې چې راټول وي نو هغه هغې دغه علیقل د آنلاین راټولېدو یو احساس شته.
افغان نجونې او مېرمنې آنلاین په داسې ځایونو کې ژوند کوي چې سره لري دي که په ځینو ښارونو کې سهار وي ممکن په ځینو کې نیمه شپه وي. له دې مشکل سره مخامخ شوي یاست؟
دا لویه ستونزه ده. دا منم لکه هېوادونو کې مثلا زموږ خواته چې د غونډې وخت ډېر زیات سهار وختي د کابل لور ته بیا دا شپې ته نږدې کېږي یا ماښام ماخپن وي نو دا مشکل دی. لیکن داسې وخت مو انتخاب کړی دی چې دغه ټولو دپاره کسل چې د کار نه ورکوي یو څه فیصدي لکه یو څه راحت اوسېږي په دې ورځ باندې چې هغه وکړی شي آنلاین درس دي همدې ته لکه ادېخه ټولې ویښې یو داسې څوک نه وي چې لکه له جدي کاره یا نه پوهېږم نیمه شپه په خوب کې راجدي سي وغسې. ځینې نجونې زما په ذهن کې وي چې زه اول ورکمه چې غونډو سره ګډونو کې لیکن هغوی بیا په یو بل ټایم زون کې اوسېږي چې زه فکر کوم هغو ته بېخي د سهار وختي نو تر اوسه مې ځکه دا کار کړی نه دی. لکه یو مشکل لوی مشکل دا دی چې د وخت تغیر دی او بل یوازې دا نه دا یو بل سره د دې وخت تنظیمولم د خبره ده کنه که دقیق باید معلوم کړي چې د چا څو بجې دي چې د اول ورک چې د وخت پنت غونډه آنلاین شي.
تر اوسه پورې مو غونډې له څو کسانو پیل کړي دي او تر څو رسیدلې است؟
لومړی ځل چې موږ غونډې پیل کړې اته کسو، بیا موږ لومړی کوشش وکړی چې د ایمیل او د زوم له لارې د مختلفو لارو د دې لپاره په افغانستان کار نه ورکوو. د اتو کسانو نه پایل سولې او اوس یو ډېر کسان مکمل دي کسان چې په دې ګروپ کې یو، او تر شپاړسو اتلسو داسې کسان دي چې فعال ګډون کوي په غونډه کې، او نور داسې کسان دي چې کله لکه مثلا یو نیمه غونډه کې راځي یو نیمه کې نشي راتلی، لیکن په ګروپ کې بیا فعال وي بحثونه کوي، په ګروپ بحثونه کوي، کله کله ګډون کوي، او ځینې شپاړسو تر اتلسو داسې کسان دي چې په هره غونډه کې ګډون کوي تر اوسه پورې.
د دې غونډو لپاره ورلمخه اجنډا ټاکي سي په راتلونکو غونډه کې به په دې شي خبرې کوو او کنه سم له لاسه څور ټاکي؟
بالکل اجنډا اونې وړاندې ټاکو د چې څوک په غونډه مخکوي، څوک په غونډه راپور لیکي، څوک د چا په شعر وکړه کتنه کوي، او مشاعره د دې غونډې یو ورسته برخه ده. نو اجنډا مخکې ټول ګروپ شروع کیږي.
د افغان شوزو آنلاین ادبی بهیر په لومړی غونډه کې تاسو خپل شعر نقد ته وړاندې کړ. هدف مو د نورو حڅول او که مو غوښتل چې د خپل شعر په اړه نورو واوري چې خلک څه نظر پیل لري؟
دا ډېر سخت مو کنه، لکه خپل شعر وړاندې کې وندو کوم خلک سره بل دي شعر مو ته وړاندې کړي، ځواب شي ګیر کوم عجیب احساس وو، ما نه غوښتل نشته وایم. خو د څه و چې شروع به د څوک کې، نو اول کې فکر کوم منځونې یو څه زړه نازل وي، یا خای زړه نازل نه وي، ډېر زیات زړه وري دي، خو د څه پایل وو، نو بیا خای ځکه ځینې ته زړه نه ښه کاو یا نه پیږم څه، نو په دې خاطر باندې به ما وړاندې کړي، نو چې نور هم وهڅه وسي، او همدارنګه ما ته وروسته چې مې د دې نظرونه اورېدل هغه وو ډېره ښه وه. زموږ کره کتنه چې په ادبیاتو باندې مې په ادبیاتو باندې لکه په عموم کې ډېره کمه ده، ډېره محدوده ده، او په هغه محدوده کره کتنه کې په ډېره نادره ده چې په استر باندې یو څه وویل شي، او داسې یو څه وویل شي چې هغه د انګریزان چې ورته وایي چې کنسټرکټیو کریټیسزم وسي، دي کنه چې یو څه چې یو څه ترې زده کړي، یو څه تا ته نوي ولري، یو څه اثر راوسپړي. دا شی زموږ کره کتنه کې بیخي نادر دی، په حساب یو دوه درې کسه به دا کار کوي. ما چې په دې غونډه کې احساس کړه هم دا و چې دوی زما په اړه کمې وغږېدې، زما د شعر په اړه ډېرې وغږېدې، او کوم چې د موږ نور کار کتن تاسو وګورئ، بیا د موږ د لیکوال او د شاعر په اړه ډېر غږېږي، خو یا د هغه اثر په اړه بیخي کم غږېږي او نه راسپړو. لیکن دا چې دا راسپړل کېدلو او پر تصویر یا د نظم په اړه برخه باندې جلا جلا بحث کېده، زما لپاره بیخي فوق العاده جالبه وه.
تاسو وایئ چې دا نقد عالي و، دغه نقد خو که څه هم تا اشاره ورته وکړله چې یو څوک راپور لیکي، اما که چیرته ثبت نکي بیا خو تاسو کولای نشئ چې دقیق ټول جملې راوخلی. آیا ثبتوي؟ اول خو دا خبره مهمه ده.
وقت نه ثبتو که څه هم کله کله مې زین کې راګرځي چې دا کار وشي چې غونډې ثبت شي، خو دلیل چې نه ثبتو د موږ ټول نه ډېر زیات حساس ده، په خصوص د نجونو برخه ډېر څه هغه خپل احساساتونه نزاکتونه لري کنه. زه ما کومان می دا و چې یو څه بیا کلی او بل سره ځان خوندي احساس کو تر یو مودې پورې، چې هغه خوندیتوب کله رامنځته شو، دا احساس کله رامنځته شو، د دې غره وروسته دا غونډې که ریکارډ سي دا به ډېره لویه خبره وي. یوازې په دې خاطر نه چې دا نقد په ځینې ښې خبرې چې په دې غونډه کې کېږي پاتې سي، بلکې په دې خاطر هم چې زما په نظر دا یو تاریخي ارزښت لري. په دنیا کې تصویر دا دی د اخر چې زه پر خبرېږم چې افغان ښځې بس همدای منلې دي، او دغه ورسره کېږي، او دوی کوشش نه کوي چې یو متفاوته تګلاره خپله کړي، کوشش نه کوي چې پروان دی ودرې کې لیکن زما په نظر دغه ډول غونډې لرل دغه ډول فعالیتونه لرل سره له دې ټولو تیارو بیا هم یو د رڼا یو څرک بلول او یوه هیله لرل خپل غږ لرل دا تر ټولو لوی انقلاب دی چې نن سبا ممکن دی د ښځو لپاره. ضرور نه دی چې اتمن دې سړک په چوکه ووځي، ضرور نه دی اتمن دې کوم څوک بحثونو ته راوځي چې په تلویزیون کې کښېني سیاسي بحثونه وکړي دا وایه، لیکن دا چې ځان ته ژمنه پاتې کېږي یو څوک که لیکوالي کوي که شاعري کوي که بل هر کار کوي یو همغه ته ژمنه پاتې کېږي او همغه پالي سره دي چې هېڅ د راتلونکي هېڅ امید نه شته. زما په نظر دا انقلاب د تاریخ یوه برخه ده او زه فکر کوم راتلونکي کې لکه نه ته یو څو نسله وروسته که دا غونډې اوري چې دغسې یو څه په افغانستان کې پېښېدل دا به یو ډېر لوی تاریخي اثر وي د غږ په حساب هغو خلکو ته. خو دا هم بیا ډېره زیاته مهمه ده چې د تمنیتي مسایل هم دي چې باید انسان ورته پام وکړي. نور ځینې اساسیتونه هم دي بخصوص د جینکیانو دپاره، نو هغو ته هم باید انسان پام وکړي او د دې غونډو دوام ډېر زیات مهم دی چې وروسته دوام پیدا کړي او زه او نور انجونې ډېر زیات د احتیاط کوو چې داسې کومه وړه خبره باندې نه شي چې دا خدای مکړه چا ته جنجال جوړ شي یا کوم یوه کوم مشکل سره مخ شي یا کوم یا ونریږي.
تاسو د افغانستان وضعیت هم اشاره وکړه، د افغانستان دننه هم میرمن بهیر څه هڅې پیل کړې دي، له هغوی سره تاسو خپلې هڅې غواړئ چې همغږه کړئ؟
موخه د ټولې ودان ایغوی هم باندې و موخه لري او موږ هم او اصلا خبره دا ده چې د خصوص از دین نور انجونی چې په دې آنلاین بهیر کې دي موږ پخوا د میرمن بهیر غړي وو او منندوی یو په لوی لوی حسابونو باندې د میرمن بهیر چې ډېر څه مو ترې زده کړي دي، ډېر څه یې راکړي دي په هغه وخت کې. اوس هغه موخې دي هغوی هم یو دي موږ هم یو دي، خو خبره چې موږ جدا غونډې کوو هغوی جدا کوي. دا ده چې یو خو موږ آنلاین دي او د مختلفو هېوادونو نه نجونې په کې دي افغانستان په شمول، او بله خبره دا ده چې موږ غواړو یو څه سوچا او له بېخه له سره له بنیاده داسې یو څه ولرو چې ټول ښځو کړي، یو ابتکار چې ښځو کړی موږ په خپله راټولېږو، موږ په خپله دغه غونډې کوو، موږ په خپله په خپلو شعرونو غږېږو، په خپلو کیسو غږېږو، موږ په خپله یو بل ته خپل شعرونه وایو. په افغانستان کې بېخي خورا کمه پېښېږي چې یو څه له بنیاده ښځې پیل کړي او په هغه کې د ټول هغه له جوړښت یې تر تصمیم نیونې یې تر خپرېدو یې تر تولیده یې هر څه یې د دوی اوسېږي.
له هغلې خپلواک څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته به د نارینه وو یوې غونډې ته مخه کړو چې یوه ښځه هم پکې نه وه.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پوري خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرګولې په ولسمه په کندهار کې د انارګل مشاعره وشوه. دا مشاعره په عینو مینه کې د مازدیګر شپږ بجې پیل شوه چې د شپې تر دولس نیمو بجو یې دوام وکړ. د انارګل مشاعرې راپور زما همکار وړاندې کوي.
اننګو کې د سرخی د انار وینم ګلابونه سوخ جلد لرخسار
واه واه
او سرايا قط د یمن شبريشي یمن کې
دغه مشاعره کې د طالب چارواکو او پرنګفالو ترڅنګ له هلمند، زابل، روزګان، پکتیا، غزنی، وردګ، ننګرهار، کابل، لوګر، خوست او له پښتونخوا څخه هم شاعرانو او پرنګفالو ته بلنې ورکول شوې. شاعرانو که څه هم انارګل د کندهار سیاسي ارزښ او د طالبانو بریات شیرونه لیکلی وو، خو ځینې بیا د زده کړو د اهمیت یادونه هم کول.
زن تارونه کړه زموږ څخه پردی خیبر تر څنډو دا ټک نسو،
وا وا بالکل،
او هر څوک مې پرېمین زه د اوښکو په زمزم باندې،
هر څوک
مې پرېمین زه د اوښکو په زمزم باندې، ستا زړه لا هم کاڼی و نری نسو نازک نسو، او لوری کلمه سره د ژباړې ورته ولیکي.
څنګه
لوری کلمه سره د ژباړې ورته ولیکي، پوله په ارزښت د تعلیم یا خدای بابک نسو.
یو شمیر نورو ګډونوالو یې بیا په تنزیه باندې د ګاونډیانو او د مخکینی جمهوری حکومت د ځینو پوځیانو پارونکي څرګندونې په خپلو شعرونو کې بیان کړې.
چا پکشي سر، چا پکشي پشي، چا یې دغه وبایلل کفار مسم دغه تل بیا بس دغه دغه سو ای ګاونډیانو پام دغه مو په دغه کې ساتي، ای ګاونډیانو پام دغه مو په دغه کې ساتي، دغه کوم کوم بیا بس دغه دغه سوال
همسایه توب دی لجو بخوار کری، دا خوارکان خو هم ازار لری، او کندهار خود زما پدی خوشیجی،
کندهار
خود زما پدی خوشیجی، یو شفاعت او بل انار.
دا انارګل مشاعرې سژنۍ فضا تر ډېره حماسي شعرونو نیولې وه، او ډېری ګډونوالو یې د طالبانو د حکومت په پلوي شعرونه او ترانې وویلې. مشاعرې ته د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ملا خیرالله خیرخوا وویل شاعران او لیکوال دي د افغانستان اوسنی امن تصویر په خپلو شعرونو کې منعکس او د ده په خبره پر ځوان کهول دي د پردیو منفي تبلیغاتو مخه ونیسي. د نوموړي په وینا له بهره ځینې کړي اوس هم په دې هڅه کې دي چې افغانانو ته د افغانستان ناسم تصویر په ذهن کې ورکړي.
سلونو د پاره، د خپل نوجوان طبقې د پاره، د خپل ځوانانو د پاره، خپل قلم، خپل نعت، خپل شعر په داسې چوکاټ کې راوړو چې هغه موږ تاسو دغسې وروسو چې که موږ تاسو موجود هم نه وو، هغه به د دغه وطن لکه نور بچیان غونډي د همیشه د پاره به همدغسې وشي، نه به پرنګي په پردي فرهنګ کلتور ثقافت اجازه ورکړي او نه به پردی هم دې خواته کتلی شي.
د انارګل مشاعره هر کال د پسرلي په موسم کې د کندهار د ولایتي حکومتي ادارې په کوربتوب جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر شاعرانو او فرهنګپالو د طالبانو حکومت تورن کړی چې دغه ډول ولسي مشاعرې انحصار کړي او چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی له خوښې پرته انتقادي شعرونه ووایي.
د انارګل دودیز مشاعرې له یوه برخوال د کندهار مجلې له مدیر مولوي عبدالرحیم غیاث څخه مې نور وضاحت وغوښت چې په انارګل مشاعره کې څه شمیر شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه.
د کندهار او نور ولایتونو په شمول د پښتونخوا د کوټې او چمن څخه هم ډیر شاعران راغلي وو، او تقریبا مشاعرې له 5500 تر 6000 پورې ګډونوال درلودل چې خلکو په ډیر خوشحالۍ سره په مشاعره کې ګډون وکړ.
کله ناکله مشاعرې سانسور کیږي، که بل ډول سانسور نه وي داسې سانسور خو وي چې له شاعر وار له مخه شعر واخلی څوک وګوري، او ممکن جنو شاعرانو ته وایي چې دا شعر ملوله بل یو انتخاب کړه. مولوی سبغیاس د سیسو په نارګل مشاعره کې
د با تجربه شاعرانو شعرونه نه دي سانسور شوي او نه هم کتل شوي دي، یوازې هغه نوی شاعران چې کمیټې پیدلې چې په شعر کې بستونزې وي هغه شعرونه کتل کېدل او ځینې لارښوونې ورته کېدلې. نور نو پر شعر باندې پابندي نه وه، د شعر مضمون ته تقریبا د شاعرانو اختیار و چې هر کوم شعر به وایو کومه پابندي نه وه، ځکه شعرونه هم وویل شول په پراخ پیمانه باندې.
د انارګل په مشاعره کې چې کومه برخه یې ما کتلې ده، سیاست ډیر سیوری غوړولی دی. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزیر هم سیاسي خبرې کړې دي. علت یې څه دی؟ فکر کوي چې شاعران د عشقي شعرونو له ویلو یو ډول ویره احساسوي.
عشقي شعرونه هم وویل شول او په نورو مشاعرو کې هم عشقي شعرونه ویل شوي دي. پر هغه عشقي شعرونو باندې چې دی د شعر له اصولو سره برابر وي او د شعر اصول برابر وي او د ټولنې لپاره نزاکت پکې مراد شوی وي، ډېر داسې نامناسب الفاظ نه وي پکې، هغه شعرونه اوس هم ویل کیږي او چاته څه ویل شوي هم نه دي. خو البته د بعضو شاعرانو عشقي شعرونه نه وي بلکې عشقي اعلانونه وي، نو هغه حالات نه ایجابوي.
للویه سره څه ډول شعرونه په انارګل مشاعره کې وویل شول.
شعرونه پر مختلفو موضوعاتو باندې ویل کېدل، عشقي، تصوفي، حماسي او تنزیه، انتقادي. د شعرونو ترڅنګ په مشاعره کې تمثيلي ټوټه هم وړاندې شوه د افغان فلم له لوري، او چې ګډونوالو په ډېره لیوالتیا سره صحنه تعقیبوله او ډېر خوند یې ورڅخه واخیست.
تاسو د مشاعرې په پای کې لیکوالان وهڅول او جنو ته مو سوغاتونه ورکړل. عادتاً په دودیزو مشاعرو کې داسې څه وي؟
د مشاعرې په پای کې ځینې شاعرانو میلمنو ته ډالۍ ورکړل شوې. د ځینو افرادو لخوا څخه هم شاعرانو ته نقدي ډالۍ وړاندې شوې. دې ته د کندهار د کلتور ریاست تل شاعران ستایلي دي، ادیبان ستایلي دي. په هر میاشت کې یوه یوه ستاین غونډه دایریږي. په هغو کې تقریبا بې توپیره مستحق لیکوالان او شاعران ستایل کیږي، او د هغوی ژوند لیکونه هلته ویل کیږي. بیا په کندهار مجله کې هم نشریږي. نو موږ تل اراده لرو چې د خپل هیواد شاعران او لیکوالان په ډیره لیوالتیا او مینه سره د ادب ډګر ته لیواله کو، او ادب سره شناخته کو. هیڅ نوع توپیر او سیاسي حالات پر شعر او ادب باندې تاثیر نه ده کړی.
مولوی صاحب غیاث، د انارګل مشاعره خو وشوه، اما په افغانستان کې پر ځینو مشاعرو بندیزونه لګیدلې دي. علت یې څه دی؟ فکر نه کوي چې مشاعرې باید آزادې وي؟
په هیواد کې مختلفې مشاعرې کېږي. دودیز مشاعرې په ټول هیواد کې اوس هم روانې دي، ځینې سوي دي، ځینې روانې دي. او د دودیزو مشاعرو تر څنګ د اطلاعات کلتور سره په همکاري باندې په ټولو ولایاتو کې ادبي بهیرونه فعال دي. تقریبا هر اونۍ یو یو مشاعره کوي. حتی په ولسوالیو کې ډېرې مشاعرې شته چې په دوامدار توګه باندې ترسره کیږي. یوازې هغه مشاعرې اوس درېدلې دي چې پخوا به د ځینو اشخاصو له طریقې څخه ترسره کېدلې، چې تر ډېره پورې به مخې شخصي وي او یا به سیاسي مخې درلودلې. نو هغه شی مشاعرې اوس نه کیږي. یوازې هغه مشاعرې کیږي چې هغه ملي او ادبي اهداف لري.
د کندهار مجلې له مدیر مولوی غیاث څخه په مننه چې د انارګل مشاعرې په اړه خپل نظر له ازادي راډیو مجلې پروګرام سره شریک کړ. له کندهار به بغلان ته مخ کړو. هلته د سیشن بي پورس مشاعره وشوه. نور له ملالې بشیر څخه اور.
د سالنګ زمزمي په نوم مشاعره کې پلسګونو شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون وکړ. دا مشاعره په پولي خمرې کې وسوه چې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د يرغل پر مهال د وخت حکومت امنیت په خاطر د بغلان مرکز دی ولسوالۍ ته انتقال کړ، او لا هم د ولایت مرکز په دی ولسوالۍ کې دی. په پولي خمرې کې د سالنګ زمزمي مشاعرې ته شاعر رحیم الله غهیز خپل شعر واوراوه.
زان بمی پریوشیم دا لگه با دا چا حسن کلم، زبا سپیلانه شما انگار باو چیار باو. او روسته بیت ده شپا با ترگهیز غر کپر که زنگی در آتا. شپا با ترگهیز غر کپر که زنگی در آتا، یو خروار نیشا باو خمار باو چیار باو.
دا افغانستان په مشاعرو کې نن سبا ترنم زیات سوی دی. د پولي خمري مشاعره هم له ترنمه تشنه وه. د ذاکر الله ملنګ ترڅنګ یو شمیر نور شاعرانو هم ترنم وړاندې کړ.
د سالنګ زمزمې د مشاعرې پاڼه مې د بغلان پوهنتون د استاد ګل رحمان رحماني څخه چې دوی هم پرې مشاعره کې برخه اخیستې وه نور معلومات وغوښتل.
د سالنګ زمزمې مشاعره په بغلان ولایت کې د پولي خمري ښار په یو خصوصي پانتون یعنی حکیم سنایی پانتون کې جوړه شوې وه. د اطلاعات او فرهنګ له لوري دا چې په ګڼو ولایتونو کې فلانۍ مشاعرې موجودې وې. بیا یوه ورځ د اطلاعات او فرهنګ رئیس د دې ولایت فرهنګیان او د پانتون ځنې استادان راغوښتي وو چې په دې اړه دوی هم یو تصمیم ونیسې یوه کلنۍ مشاعره ولري. نو بیا د بېلابېلو فرهنګیانو نه نومونه وغوښتل شول، هر چا خپله پاڼه کې نوم لیکلی و د مشاعرې، خو د دې نومونو له منځه دوی د سالنګ زمزمې په نامه نوم انتخاب کړی و چې هم هغه اقتصادي اړخ او هم هغه خپلیز او جغرافي اړخ چې د سالنګ په یوه څنډه کې پروت ولایت یې غوره شوی و. دا تر ډیره پورې دغه په بڼ یا باغ کې په پرانیستې فضا کې ترسره شوی و. د شاعرانو لیوالتیا او علاقه په کې ډیره زیاته وه چې یوه برخه د یوه شاعر د کتاب پرانیسته هم وه. دا خله دې ته توجه او هلته د اطلاعات فرهنګ رئیس هم دا خبره وکړه چې موږ زیات تمرکز په دې دی، یا زموږ هیله دا ده چې د دې ځای د ځایي فرهنګیانو کتابونه چاپ کړو او خپاره یې کړو د پخوا په څېر، ځکه چې په دغه دوو کلونو کې دغه د کتاب د چاپ وضعیت یا د شعري ټولګو د چاپ وضعیت یو څه سوړ شوی و. او بل مهمه خبر دا ده چې دا به لومړی شاعرۍ چې یوه ډرامه هم پکې تمثیل شوه، وړاندې شوه چې د هماغه ځایي ممثلینو یا سینماګرانو لخوا وه او بیا وستایل شول. نو د دوه درې برخې درلودې.
رحماني صاحب، په دې مشاعره کې تقریبا څومره کسانو برخه واخیسته او د کومو سیمو؟
په دې ولایت کې خدا هو لومړی مشاعرمو تدیره ویل شو چې واځي د بغلان ولایت په کچه واو دي. د ولایت د بیلابیل ولسوالۍ څخه شاعرانو په ګډون کړي واو کې ګڼه ادا و چې د دوو ژبو مشاعره و، یعنی هم پښتو او هم دری شعرونه پکې ویل کېدل. زموږ په کلنۍ مشاعرو کې معمولا پښتو شعرونه ویل کېږي، خو د دې وځان ګډنه دا و چې د دری ژبې شعرونه هم پکې وو او د دری شعر مینوالو هم پکې ګډون درلود. نو تقریبا شاوخوا سلو کسانو پکې ګډون درلود، خو د ډیر شو یا پنځه ډیر شو کسانو پکې شعر ویلی چې طبیعي دا یو برخه ویناوي دي. او زموږ د مشاعرو معمولا لومړی برخه هغه د ځایي مسؤلینو ویناو ته ځانګړې شوې، خو د دې ویناو کې ګڼه هم دا چې اکثریت د فرهنګ او هنر او ادب په باب غږیږي، یا هغه خپلې ژمنتیاوي یا ستونزې یا په دې برخه کې خپلې هغه وړتیاوي یا ظرفیتونه څرګندوي.
اونیزې غونډې للویا سره په افغانستان کې یو کال مخکې ډیر کم شوي، اوس یو څه ناسره پیدا شوی دی. په بغلان کې څنګه دا لیکوال چې په خپل منځ کې سرکښې ناصل د سی وشمنه مو ونه کړل چې دا ونیزي غونډه بیرته را شروع کړي او بیرته فعال کړي؟
په بغلان په دن کې لنی کمرغه چې په دغه دویان کې هم د ونیزي غونډه نوې درې د لټر ډیره تر سره کېدلې. مثلا دلته د بغلان په نامه یو فرهنګي بهیر دی چې دا خلک هم مخکتنې کوي هم غونډه کوي. او بل خلک د دې ولایت په هانتون یعنی بغلان تون د ادبیاتو پنځي په اډانه کې د مشال په نامه اونې زناست دي، یا فلص ورځو کې چې دې کې دغه د ادب محصلین او استادان یا پټوله کې دغه څلو پر ټولګي په یو ټولګي کې سره راټولېږي. د اول او دویم او دریم تجربه تبادله کوي، بیا استادان هغه د څار په ډول د دوی د نقد او ورو کیسو داستانونو خبرې سره اصلاح کوي. خو دلته یو کې ګڼه دا مطرح شو چې باید د اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې فرهنګیان هم یو د بل سره ناستې ولري، کینی سره راشي. دلته تقریبا د فرهنګي بهیرونه کسړی وي په سوالې کې مختلف بهیرونه موجود وو. نو هلته یو اړتیا دا هیڅ و چې نه باید یو بهیري او اکثر سره راټول شي، که هیڅ نه پنځلس ورځو کې باید ټول بهیرونه یو مشترکه ناسته ولري. په دې مشترکه ناسته کې کېدای شي هغه د ویشل کارس خا یا د متفرقه کارس خا یو بل ځواکمن بهیر چې پکې دخیل او دخیلی او نظریات سره تبادله کړي رامنځته شي. او بل مهمه خبر دا و چې په بغلان ولایت کې د دې ولایت و جریده د اتحاد چې دا تقریبا پیړۍ ته ورسېدې کلونو ته ووخته چې په دې مشاعره کې د دې ورځپاڼې چې اوس اونیزه په ډول چاپېږي، یعنی هغه سلمه کلیزه هم په یو ډول پوره شوې وه چې له تېرو سلو کلونو څخه خپرېږي، اوس وخت بند شوی وه. او دا جریده اوس بېرته فعاله شوې ده چې ډېره پخوانۍ جریده ده، اوس سل پېړۍ او بخۍ سل کاله نشرات طبیعي ده چې سختې لوړې ژورې به لري. نو هلته یو خبره دا وه چې په دې کې باید یوه برخه فرهنګ ته شي او پښتو ژبې ته ځانګړې شي او نفاس ورکړل شي.
له ښاغلي رحماني څخه په مننې په دې شعري چاپېریال کې چې هم میرمن بهیر غونډې پیل کړي، هم په کندهار کې غونډه شوې او هم په بغلان کې مشاعره شوې، یو شعر لرو بیا وړاندې د کیسو دنیاګۍ ته مخه کوو. عزت الله جواب یو نظم په خپل شخ آزادي راډیوي مجلې ته سب کړی را لېږلی.
کمون ګلانو کرو نو پتنګان به زمون کور ته راشي، دا ننداره به ما د کلي ماشومتوب ته ویسي. خپله دیره کې به شمړې وسخم ویده به شمه، او په ویاله کې د سپین غره د اوبو سندریز شور به اورم. لالا بغد وکړي چې عزت الله پاسېګا پاس د حاجي صاحب فاروق جان ونو ته یو څو کټونه بالختونه ویسا او میلمنو ته ستړي مشي وکا. اول بچی راوړي بیا د ډوډۍ غم وخوره. سم دستي جیک شمه ویاله کې مخه او لاسو مینځم. لالا د سپین غوی په غاړه باندې لاس ووهه او تور غوی ته یې د مالګې کڼ ور وړاندې کړلو. زه چې کاله ته لاړ شم مور مې تنور اچوي، وړوکی رور او خور مې انګړ کې غټ چرګ پسې منډې وهي. بابا پشنتی گا چاڑه تی رکڑا شای دده برخه ده. ملمانه خپلو که مجلسو که باسو نو کی لکه تاو ده خبری مونگه تی درس واخلو. یو نیم لمونگ نه هم پخته نو کلی او چه زواب وایو نو آپرین را کلی. که مونگ گلانو کرو نو پتنگان باز مونگ کور تراشی. دا ننداره با ما د کلی ماشوم توب تویسی. زه با واړه کلی کې ترور کرا شپې ته لاړ شم، ډیرې کیسې به وکړو. بیا با د بام په سر په کټ کې پروت یم، لږ به رڼو ستورو ته وګورم.
له ښاغلي ځواب څخه مننه. مخکې تر دې چې له یوې خبرتیا وروسته د کیسو دنیاګۍ ته مخه کړو، د شعر په اړه په نړیواله کچه دا خبر لرو چې په پام کې ده چې د مشتري یوې سپوږمۍ ته د ناسا د تلونکي فضايي بیړۍ پر بهرنۍ برخه د امریکایي شاعرې ادا لیمون یو نظم ولیکل شي. په دې اړه وړاندې په دې خبري مجله کې اورېدلی شي.
آزادي رادیو مجله پدې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه ل آزادي رادیو.
په لندن کې د عبد الوکیل سولمل د لندن کیسو د ویټولګي په مخکتنه کې پولیسکونو نارینه او ښځینه افغانانو برخه واخیسته. جزئیات ل فريدې سیال څخه.
دا دو سرونه دو فکرونه کتاب مخکتنه د ونی په پیل کې په لندن کې وشوه. دا کتاب د عبدالوکیل سولمل د لنډو کیسو نهمه ټولګه ده چې په روسیو کې په پښتونخوا کې چاپ شوې ده. په دې غونډه کې په لندن کې میشتو په لسګونو لیکوالو او د ادب مینوالو ګډون وکړ. د غونډې په پیل کې پوهاند مجاور احمد زیار د کتاب پر ژبنی اړخ خبرې وکړې. په دې غونډه کې یو شمېر کیسه لیکوالو لکه اکبر کرګر په خپل وینا کې د کتاب پر څو کیسو خبرې وکړې او ویل چې سولمل د کرکټرونو د غوروي او د موضوعاتو په ټاکنه کې بریالی دی. د دري ژبې کیسه لیکوال سیامک هیروي په خپلو خبرو کې د عبدالوکیل سولمل د داستانونو په اړه وویل چې د ده کیسې د افغانانو استازیتوب کوي. ښاغلی هیروي زیاته کړه چې په ایران کې هر کال د داستان په لسګونو آثار چاپیږي، خو لږې نورې نړۍ ته ځي، چې علت یې دا دی چې ډېر شمېر لیکوال د خپل سبک او خپل ادب پر ځای د لویدیځې نړۍ د لیکوالو تقلید کوي. او سولمل په دې برخه کې د دې لپاره بریالی د چې د افغانستان د مروج ادبی داستان تومنه پلی کشته. په لندن کې د افغانستان د څېړنیزو مطالعاتو د مرکز مشر وارث وزیری وویل چې د دوه سرونه دوه فکرونه د کتاب په کیسو کې د افغانستان د سیاسي څیرو ناویل شوي اړخونه سپړل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې یو شمېر هغه څه چې د تاریخ له پاڼو پاتې دي په دې کتاب کې د داستان جامه خپله کړې ده. تاریخ پوه شاهسوار سنگروال په افغان داستاني ادب کې د لنډو کیسو په تړاو خبرې وکړې. دا غونډې ځینو برخوالو بیا له لوی سره په بهر کې د میشتو افغانانو ځینو ستونزو ته اشاره وکړې. لدې ډلې افغان فعال فهمي ذهین له لیکوالو هیله وکړه چې په پردیسۍ او کډوالۍ کې دي له هېواد لري د نوي نسل د مورنۍ ژبې په اړه فکر وکړي چې څرنګه یې خوندي کولای شي.
دوه فکرونه دوه سرونه د عبدالوکیل سولمل د کیسو نه هم ټولګه ده. د دوی د مخکنیو چاپ شویو اکثر ټولګو مخکتنې شوې دي. له ښاغلي سولمل نه به واورو چې د دوه فکرونه دوه سرونه د کتاب مخکتنې د دوی د نور کتابونو له مخکتنو سره څه توپیر درلود.
د دې مخکته د نورو سره ډیر توپیر نه وو، خو دا لږ تفاوت دا و چې په دې کې په لندن کې د میشتو فرهنګیانو کلیپالو کو شاعرانو او د داستاني ژانر مینوالو د دوی برخه لږه زیاته وه. بل د ښځو حضور په کې ډېر محسوس و. بل په دې کتاب باندې په پښتو ژبې برسیره په دري ژبو لیکوالو هم په دري خبرې وکړې او په دې کتاب یې خپلې تاثیرې واورولې.
سلمل صاحب، عادتا چې په یو کتاب باندې خلک خبرې کوي نو طبیعي خبره ده چې مثبت اړخ هم راخلي او د دوی په نظر منفي اړخ هم راخلي. تاسو یو له هغو لیکوالو څخه یاستئ چې ستاسو په کتابونو باندې ډېرې مخکتنې شوې دي. له دغو مخکتنو داسې څه تاسو ترلاسه کړي دي له نقدي پلوه چې هغه مو بیا په نویو کیسو کې تطبیق کړي؟
دې کې شک نشته. اگر که ایمان ته په اخر کې دا خبره ووم کړه چې په دې کتاب کې څومره کیسه لیکوالو یا د کیسې په کیسه پوهېدونکو خپلې خبرې وکړي، خو په کیسه باندې داسې کسانو خبرې وکړي چې د کیسې سره هغه چې آشنا مسلکي آشنایي نه لرله، ځینې کسانو لږ عمومي خبرې وکړي. او بل دې کتاب د مخکتن نام هدف یوازې د کتاب داسې ناګه ادبي غونډه نه وه، دا یو فرصت و دلته د میشتو فرهنګیانو د لیدلو لپاره. او په کیسه باندې ځینې نقدونه مو شو او طبعاً ماتنه ګټه واخیسته، او په دې باور یم چې نه یوازې په خپله لیکوال دغسې نقدونو ګټه اخلي، نور هغه کسان چې کیسې پندري او د داستاني ژانر سره یې سروکاري هغوی ته هم مفید واقع کیږي.
سلمل صاحب، ستاسو د کتاب د مخکتنې د غونډې ژغ ټیټ ثبت شوی دی، نو په ازادي راډیو ادبي مجله کې د لیکوالو نظر له اوریدونکو سره نه شو شریکولی، لیکن تاسو په خپلو خبرو کې د غونډې په پای کې همدې ته اشاره وکړه چې له عمومي غونډو څخه هم ستاسو هدف دا دی چې افغانان سره راغونډ شي او سره یو ځای شي. په ورته وخت کې د کتاب د مخکتنو لپاره تاسو څه وړاندیز لرئ؟ که چیرته مشخص کیسه لیکوال په مشخصو کیسو لیکنې وکړي او دا بیا ټول سره یو ځای کړي، نو په اسانۍ به د نقد یو اثر هم نوي ترلاسه شو؟
ډیره په ځای خبره، ډیره په ځای خبره ده. اصلي ستونزه دا ده چې د کیسه لیکوالو او یا په کیسه د پوهېدونکو د نګه داسې یو ګروپ راټولېدل دلته یو ستونزه ده، او دې لپاره مختلف عوامل دي. خو زه له تاسو سره موافق یم که دغسې غونډې وشي، دا یو نه یوازې دغه ورځې دپاره هغه کسان چې په هغه غونډه کې حضور لري د هغوی دپاره مفید دی، بلکې د هغه د نورو نظریات کیدای شي لکه تاسو چې وویل چې په کتابي بڼه شي او نورو ته هم ورسیږي، او د یو میراث پای ادبي میراث پای سم پات شي. دا خو طبعاً ښه خبره ده، خو ما درته وویل چې ستونزه د دغسې نګه کره کتونکو او کیسه پېژندونکو راټولول دلته په اروپا کې لږ څه ستونزمن دی.
له کیسه لیکوال سلمل څخه مننه. د ازادي دې راډیوي مجلې په دې وروستیو څو دقیقو کې به له ساینس سره غوټه شوي شعر ته تم شو. په پام کې ده چې د مشتری بي سپوږمۍ ته د ناسا د تلونکي فضايي بيړۍ پر بهرنۍ برخه د امریکایي شاعري ادا لیمون یو نظم ولیکل شي. د دې نظم غوښتنه د امریکا د فضايي تحقیقاتو ادارې ناسا کړې وه، او د لومړي ځل لپاره د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د کانګرس په کتابتون کې په یو غونډه کې واورول شو. په دې اړه جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
کله چې له امریکایي شاعر ادا لیمون څخه غوښتنه وشوه چې د مشتری د کنګل وهلې سپوږمۍ لپاره یو شعر ووایي څو د مشتری مدار ته د روانې فضايي بيړۍ پر بهرنۍ برخه ولیکل شي، نو دا وایي چې د ډېر زیات هیجان او ویاړ احساس ورته پیدا شو. خو وایي په عین حال کې حیرانه و چې دومره لوی مسولیت به څنګه سرته رسوي. وڅلوخت کلنه لیمون چې د دوهمه دوه کلنې دورې لپاره د امریکا د لومړی درجه شاعر په توګه پیژندل شوی وای، کله چې د کانګرس په کتابتون کې د یوې ټلیفوني اړیکې لاله لري د دې شعر د لیکلو بلنه ترلاسه کړه، نو فکر یې کاوه چې خپل شعر بل کوم ځای پیلوي. لدې بلنې پوره یو کال وروسته د جون په لومړۍ نیټه میرمن لیمون د کانګرس ودانۍ ته مخامخ په همدې کتابتون کې خپل شعر چې سرلیک دی د یو راز ستاینه د اروپا لپاره یو شعر واوراوه. اروپا د مشتری یو سپوږمۍ ده، د لمریز نظام دا سیاره د اتیا او نوي ترمنځ سپوږمۍ لري. د لیمون نظم چې اوه بنده دی او هر بند یې درې مصرې لري په لومړي ځل د نندارچیانو لپاره په لوړ غږ واورول شو او تود هرکلی وشو. مشتری ته د تلونکې فضایي بیړۍ په بهرنۍ برخه به د دې شعر ټولې یوویشت مصرې ولیکل شي. دا هم د دې شعر څو مصرې: ای دوهم سپوږمۍ، موږ هم ستا په شانې له پراخو ځلنده سیندونو او اوبو جوړ یو. موږ هم ستا په شانې له عجایبو او لسترو او وړو مینو، له کوچنیو نامری جهانونو او د ترګمیو له منځه له نیازمنو فریادونو جوړ یو. ټاکل شوی د اروپا کلپر په نوم فضایي بیړۍ چې د ناسا تر ټولو پخوانیو بیړیو لویه ده او اوسمهال لاس انجلس ته نږدې د ناسا په یو لابراتوار کې کار پرې روان دی، د راروان 2024 کال په اکتوبر میاشت کې د مشتری پر لور وتوغول شي. دا بیړۍ به د 2.6 میلیارد کیلومتر واټن تر وهلو وروسته په 2030 کال کې د مشتری مدار ته ورسیږي. اروپا کلپر د لمریزې برېښنا په انرژي حرکت کوي او په داسې وسایلو سمباله ده چې د مشتری په اروپا سپوږمۍ کې به د پراخ سمندر په اړه څېړنې وکړي. ساینس پوهان په دې باور دي چې د اوبو دا سمندر د اروپا تر کنګل وهلي پوستکي لاندې پروت دی او احتمالا د انساني ژوند لپاره د اړتیا وړ شرایط لري. د ناسا د دې بیړۍ دنده به د سپوږمۍ پر مدار دوامداره تاویدل نه وي، ځکه له دې سره به د ډېر وخت لپاره او له نږدې فاصلې څخه د مشتری د ستر کمربند د زورور وړانګو له خطر سره مخامخ شي. خو دا بیړۍ به برعکس د اروپا د کنګل وهلې سپوږمۍ خواته 50 الوتنې وکړي.
د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام رانغاړو. تر بلې خبرونې زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. شدي وي.